استعدادونو د موندنې او ودې ښه زمینه برابره سي.
وړاندې په خبرونه کې به ومه ورځ خپرونه واوري، خو په سر کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس تو ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشي کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلي ویسټ یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج کولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستنه شوي دي. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرني الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورستم راپورم. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوې چې ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلې. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پېښو د سر ټکي. د بنګلادیش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنګلادیش د حکومت په ړنګېدو او هلته روان چور چپاول باندې وسخ کړي.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپلو اهدافو ته دوه ورسېدل. اما ستر تاوان په کې د بنګلادیش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د مدت د منځ وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختۍ راغلي وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت ګرمي او په اوبو کې د غرقېدو پیښي. ځایي خلک وایي ګرمي زیاته او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نابلده ځوانان در ګرده د سیند په اوبو لاهو کېږي.
بخو ډېرې تیزې دي، بیا یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه. وی وړه نه پوهېږم چې روغتون دی کوم ځای ته. وی وړه ورپسې دویمه پېښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پېښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. او علاوه نه دي په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لوحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبو د ونو خطر زیات دي، هغه سابو کې مونږ بیلونه ولګول شرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړل چې دغه سیم کمه لامبی سیم وژني، لکن ګرمي مو نه وژني.
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لویې جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستاني ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پښتونستان بسا
اکثر پیش مطلب ہوں کہ یعنی ہفتہ سال پیش بعد از ایجاد پاکستان تاسیس پاکستان دو دن وقت ہے بار بلند شد
حالی فکر آنے کنم
یہ چیزی پاکستان یا رہی دا مطلب مطلب تازہ کی معاملی کنم
پاکستان دمونگ دا منصور برخان ہے
پاکستان سرے
دا خوب آگا چاہتا پتی ہے چیزو گوی دمونگ پاکستان جوڑا ہو
یو سوال دے خبل و لست قوم دے خبل و خبر و نمخ کے یا ولې صدا مې ربانی وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران تیرا گزار کړي
بیا هم څنګه شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ ولک قرار شوه تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولو ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانۍ د چور لامل د افغانستان د بربادۍ او کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولې په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزي حکومت د بنگلاديشیانو ناشکري بللې دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خوده لخوا نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
یعنې دا نشانیانې د یو بیداره یو خیاره او یو با اقتدار مملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي بیا د هماغه حکومت جرډې ورکمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستې وي
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د دې نظام د قدرت پر گدۍ ناست دی د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دو پوی چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی دا ملت ټول تا په یرغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سوري لاندې هم نه ورکوي داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې
بنگلاديش د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت ابش پړ ماتي خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخواله د هندوانو وژنې د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوز واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چور چپولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو وروستی وکیل امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړې وه مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو له امله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتبالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده داغه مخ توریگی اما سوگی پختن هم نکوی. این قضیه پا بنگلدیش که شیخ مجیب رحمان چه بنگلدیش دو خلکو تای ازادی تر لاسکتا بنسگر و دو بنگلدیش اما دو زین و مغرز و خلکو دو شخصی اهداف و لپارا یا حق کرایی چه بحرانوی استخبارات و لپارا پا نحوه کار کوی خپل شناخت و هویت داغه مجسمه پرزوی او لمن زیوری.
او که څنګه د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا یې همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیره جمعه د یو سترګو لیدلی حال دا ده چې زه هلته چکر ته تللی وم، واړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شومه د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو رن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویوړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویوړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه، ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بېسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کنر سیند مختلف سیمو کې دا کمپین مونږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼه ګوڼه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې مونږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عام پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریوالی ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپلمنځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پاره ولیدي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې غونډه سیو په قندار کې مثلا شپږ سو شاوخوا خلک راټول سیو او نوم یې په امنیتي غونډې کې وه د تدابیر لپاره داسې ګونګوسې وې. البته د ټیټ کرامو اسمان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ که راځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هیبت الله دغې غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو. په ځانګړو ناستو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دي ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لرې خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان راغوښتل سوي وي چې په فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او په وروستیو کې افراسیاب خټک دا دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مثلا پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حال فکر نمی کنم که چیزی پاکستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
صرف پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منشور برخان تھا
پختونستان څه
دی هغه باغ جا د پته یو چې زه کوي چې موږ پختونستان جوړو.
بلخوا محمود خان څه دی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی، تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کس نے کچھ کہا اس
طرح؟ آپ کا لکھ نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پیمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے،
زمین پہ خاموشی
مطلب خاموشی.
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه یې د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخیستل شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي.
من کله کله بلور سره ما یو ویډیو کړی، من خدا اول نه دا وی چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې، من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار ده. دې پښتونخوا ته نن نه یو نیم سال کال مخکې څه نوم کې خدای کېده؟ افغانستان. او د افغانستان سره
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولادل څه چونه واخلم چونه ولا ورکوي، نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي. برعکس هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد ووایه بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زنده باد ناره لگا دو نا.
افغانستان کا
ناره لگا دے زنده باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا ناره لگاؤ نا.
بل موضوع په کندوز کې د هغو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت وه چې وایي د مولوي جلال په نوم یو طالب ځایي مسؤول دوی له خپل ودانیو ایستل غوښتل، خو په دې وخت کې چې ښځو د مراد په خاطر قرآن کریم پسې له کوره راایستلې هغه یې هم ترې غورځولی دی. دوی وایي طالبانو یې کورونه ړنګول او د قرآن کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی، طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې تنه عام وګړي پکې ویشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلي د قرآن کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قرآن کریم د اعلی خبره کوي.
عائشه کرسوا بارے یو ولې چې بالا زموږ په کار به کار نه لري، موږ سرایونه چپکو اما چې چپکه نه زما په کول نه کاله د خیر در کې رااله او بلې مبلې کوسې تراله شو کوسې تراله صاحب لودر ترلاندې کوي د ته سیاسر راوو ته لري چې خپل په سرایو کې ناشې وي، حتی قرآن وته نه حتی دا غوا سیاسر چې په پوری ولې دا قرآن ځکه ته ولا نو دته کدته خلکو یو تشنت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په ممرت کې د سرای نه ده کړي په ممرت کې د قرآن یو.
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کلکې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کره سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیې تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیک په معیار پورې اړه نه لري، بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بله موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریز کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثره کېدو د ایکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي، خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چیکپاین و مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جایی از مجاهدین میسر اگر روی نک میکنه قدیم مردم میسر اگر رفتار خوب میکنه این که یا میشه در موتر بوده قدیم روی نک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتر هم گفته مطا میشیم قد اسی ها میرم باز اینجا آمد هم در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما میسر روی خوب کرد ما از مجاهدین میسر رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه دی شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دی حاضر و او دته د او داس طریقه دی غسل طریقه او دی کلمه اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې پکې لیدل کېږي ځایي طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو تر څنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پي اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلې دي. ټي ټي پي د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کلینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده، خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشیې په باجوړ کې د طالبانو په دوهم محاصره شویو جنګیالیو د کلینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پي هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندله. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سږ کال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګیډه. ندا حافظ چې 26 کلنه ده په ګیډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شوه. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی، بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګیډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پوهنتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پوهنځی جوړ کړی دی. په دغه پوهنتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پوهنتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پوهنځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پوهنځي ته به په لومړي کال کې د 12 ولایتونو 70 زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ مننه غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومه ورځ درسره مه هېروئ.